السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د لینده یا قوس 28مه ده، چې د 2018 میلادي کال د وروستۍ میاشتې یا دسمبر له 19 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت کې به واورئ چې عطا محمد نور په مزار شریف کې خپلو پلویانو ته ویلي چې د بلخ د ولی په توګه یې له خپلې دندې استعفا نه ده کړې. په یو بل راپور کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره د ښه شراکت هڅه کوي، مګر د امریکا ملي ګټو ته به لومړیتوب ورکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د خبرونو سرټکی، د هلمند والی وایي افغان ځواکونو وسلوال مخالفین دومره ځپلی دي چې د مخامخ حملو توان نه لري او انتحاري حملې کوي. د اقتصادي سکتور د وزارتونو د اجرایه رئیسانو دوهمه غونډه نن په کابل کې جوړیږي. او امریکا پرون د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک طرحه ویټو کړه چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه پکې رد شوې وه. بشپړ خبرونه. عطا محمد نور د بلخ د والی له چوکۍ د خپل استعفا خبره رد کړې ده. په بلخ کې د ازادۍ رادیو خبریال د سیمه ییزو رسنیو او سرچینو په حواله وایي چې ښاغلی عطا نور بیګا په مزار شریف کې د خپلو پلویانو په غونډه کې ویلي چې استعفا یې نه ده ورکړې او له واکه د لرې کېدو نیت هم نه لري. ښاغلی نور له 2004 کال راهیسې د بلخ د والی په توګه په دنده ګمارل شوی. ارګ پرون په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې عطا محمد نور د ولی له چوکۍ استعفا کړې او ولسمشر یې دا پریکړه هم منلې ده. د عطا محمد نور جمعیت اسلامي ګوند د دې خبر غندنه کړې. د هلمند ولی حیات الله حیات وایي د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې وروستیو پوځي عملیاتو وسلوال طالبان دومره وځپل چې د مخامخ جګړې توان نه لري او انتحاري حملې او بمی چاودنې کوي. په لشکرګاه کې په وروستیو دوو ورځو کې پرله پسې وسلوالې حملې او انتحاري چاودنې وشوې. ښاغلی حیات بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د لشکرګاه ښار په بولان سیمه کې د پرنۍ چاودنې زیات تلفات ملکی وګړي دي.
ای عمله انتحاری در جای شد که اکثرتشان ملکی ها بودن. به یک پمپ استیشن تیل دو نظامی شهید شده و دو ملکی، 9 نفر ما از نظامی ها زخمی داریم، 18 نفر از ملکی زخمی داریم.
د هلمند ولی زیاته کړه چې په څو وروستیو ورځو کې په ناوه، نادلی، مرجع او ګرشک ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې له 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي. په کابل کې نن د اقتصادي چارو د وزارتونو د اجرایه رئیسانو دوهمه غونډه جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو ویان سیام الدین پسرلی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر تجارتي فرصتونو، د اقتصادي پراختیا پر پروژو او پر هغو ستونزو بحث وشي چې پانګوال ورسره مخامخ دي. په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې د ودې په وړاندې یو اساسي خنډ د امنیت کمزورتیا بلل کیږي. په دولتي چوکاټ کې اداري فساد هم هغه عمده ستونزه ده چې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو سوداګرو د اقتصادي فعالیتونو مخه ډپ کړې ده. په کابل کې د اقتصادي چارو د وزارتونو د اجرایه رئیسانو په نننۍ غونډه کې به پر همدې موضوعاتو هم تمرکز وشي. لازادي رادیو خبرونه اوري. امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک مساوده ویټو کړه چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه پکې رد شوې وه. ډونالډ ټرمپ د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او په څو کلونو کې به د امریکا سفارت هم هغه ښار ته ولیږدول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی لخوا د دې پریکړه لیک د متن د ویټو پریکړې څرګنده کړه چې امریکا په دې مسله کې په انزوا کې ده. میرمن هالی ویل د امریکا حق دی چې د خپل سفارت لپاره ځای وټاکي، خو ملګرو ملتونو پر امریکا فشار راوست چې د ویټو پریکړه وکړي. د پریکړه لیک په متن کې چې د مصر لخوا چمتو شوی و لیکل شوی و چې د بیت المقدس په اړه د امریکا پریکړه به قانوني اړخ ونه لري او باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي، خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي. ښاغلي ترامپ پرون په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ په اړه چې د مسکو او پیکینګ په اړه کلک دریس پکې غوره شوی، وویل چې امریکا د سیاسي، پوځي او اقتصادي رقابتونو په نوي عصر کې دی او دای به امریکا ته اولویت ورکړي. سپینې مڼۍ پرون د ټرمپ له وینا مخکې د ملي امنیت د ستراتیژۍ متن خپور کړ. په ستراتیژۍ کې خبرداری ورکړ شوی چې روسیه او چین د داسې نړۍ غوښتونکي دي چې د متحدو ایالاتو له ملي ګټو او ارزښتونو سره په تضاد کې دي. او وروستی خبر، واشنگټن ته نږدې پرون یو اورګاډی له پټلۍ واوښت چې په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي. ویل کېږي چې اووه اویا کسان زخمیان شوي او د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. ډاکټرانو ویلي چې د مړو په شمیر کې ښایي بدلون راشي. پیښه سهار وختي د سیاتل په 15 کیلومتره کې وشوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له واشنگټنه په وینا کې وویل چې وضعیت څاري.
We are closely monitoring the situation and coordinating.
موږ له نږدې او له سیمه ایزو چارواکو سره په همغږۍ کې وضعیت څارو. دا یو بل دلیل دی چې موږ باید ډیر ژر د امریکا د متحده ایالاتو د بنیادي تاسیساتو د رغونې کار پیل کړو. په واشنگټن کې یو چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریل ګاډي په پټلۍ کې ښایي کوم ناڅرګند څیز له ګاډي سره ټکر شوی وي او ګاډی له پټلۍ او ختایوی. زموږ غاګله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو ورستله دي چې ولسمشر اشرف غنی پرون د عطا محمد نور استعفا ومنله. د بلخ ولی بیګ خپل پلویانو ته وویل چې لواکه به لاس ونخلي. د ملي شورا ګډ کمیسیون د وګړو د ثبت او احوال د قانون په شپږمه ماده کې د اسلام او افغان د کلمو راوړل تایید کړل.
یو مخالف نو دول سره دغه فرمان درې جمهور تایید کړی چې ملت ته ملت په دواړه په دې اول نفس په قانون کې باید ثبتي او فرمان یې تایید کړی.
په نورو موضوعاتو کې د اوبو او برېښنا وزیر د ولسی جرګې استجوابیا غونډې ته وویل چې د هیواد د اوبو هر بند ځان ته خپل دښمن لري، خو دوی د امنیت لپاره هم تدابیر نیولی دي. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالد ترامپ وایي امریکا به د خپلې نوې امنیتي ستراتیژۍ له مخې له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره شراکت کوي، خو د امریکا ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. سموکراګله ازادي رادیو اوري. عطا محمد نور د بلخ د والی له مقام څخه د خپل استعفا خبره رد کړې ده. په بلخ کې د ازادي رادیو خبريال د سیمه ایزو رسنیو او سرچینو په حواله وایي چې ښاغلی نور بیګا په مزار شریف کې د خپل پلویانو په یو غونډه کې وویل چې استعفا نه ده کړې او لواکه د لری کې دنیا هم نه لري. ارګ پرون په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې عطا محمد نور د والی له مقام څخه استعفا کړې او ولسمشر یې دا پریکړه هم منلې ده. د عطا محمد نور جمعیت اسلامي ګوند د دې خبر غندنه کړې. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې واوري.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي د بلخ ولایت په رهبرۍ کې د وروستي بدلون په اړه د جمعیت اسلامي ګوند دریسته ګوري او وروسته به یې په اړه خبرګون څرګند کړي. ارګ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور د بلخ ولایت له چوکۍ استعفا کړې ده او ولسمشر یې پریکړه منلې ده. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بیا پر دې ټینګار وکړ چې عطا محمد نور په خپل لواکه استعفا کړې ده.
د جمهور برکنار ما کده او ساده تور استعفا کړه. جمعیت ما بعدا موقف نه ګرمه نه موقف نه ګرمه.
خو د جمعیت اسلامي ګوند سخت غبرګون سرګند کړ او دا خبرې وغندل. د ګوند ویاند واقف حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له هغې موافقې سره مخالفت لري چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره شوې وه. حکیمی وویل چې د جمعیت اسلامي ګوند مشران به تر مشورې او خبرو وروسته یو وار بیا په دې اړه خپل دریځ توضیح کړي.
شماری از اعضای شورای رهبری جمعیت، شخصیت های جمعیت با زودترین فرصت انشاءالله پی اعلامیه مجددی واضح‌تر و مشخص‌تر در این مورد سخن خواهند گفت. این اقدامی ریاست جمهوری را که به صورت یک جانبه اتخاذ شده شدیداً محکوم میکنه و منافی مخالف و منافی اصولی حکومت وحدت ملی افغانستان تلقی میکنه.
در په داسې حال کې چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په رسمي سفر یونان ته تللی دی. د جمعیت ګوند په خبر پاڼه کې ویلي چې کابل ته ربانی تر ستنېدو وروسته به خپل دریځ اعلان کړي. یو شمېر رپورټونه دا هم وایي چې صلاح الدین ربانی یونان ته خپل سفر مخکې له وخته ختم کړی او کابل ته روان شوی دی. خو د جمعیت ګوند استازو یا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. اتا محمد نور 45 کلن دی او له 2004 میلادي کال راهیسه د بلخ والی و. هغه په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت پر کارونو سخت نیوکه کوله. مخکې ځینې راپورونه خپاره شوي وو چې شای اتا محمد نور په 2019 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست لپاره ځان کاندید کړی. د ازادي راډیو خبريالانو ډیره هڅه وکړه چې له اتا محمد نور سره مخامخ خبري وکړي خو بریالي نشو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ملي شورا ګډ کمیسیون د وګړو د ثبت او احوال د قانون په شپږمه ماده کې د اسلام او افغان د کلمو راوړل تایید کړل. د افغانستان د ولسي جرګې او د دې کمیسیون یو غړي عبدالحی اخونزاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د ولسمشر د تقنینی فرمان د ملي ګټو د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو د امنیت د ټینګښت او افغانستان ته د هویت ورکولو په پار تایید کړ. نږدې درې اونۍ وړاندې ولسي جرګې د وګړو د ثبت او احوال په قانون کې د اسلام او افغان کلمو د لیکلو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ، خو دا فرمان د مشرانو جرګې لخوا تایید شو او د وروستۍ پریکړې لپاره یو ځل بیا یوه ګډ کمیټه ورته وټاکل شوه. په دې اړه نور حال اکرام الله اکرام له کابل راکوي.
د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د وګړو د ثبت او احوالو د قانون په شپږمه ماده کې د افغان او اسلام د کلمو د لیکلو په تایید سره د ولسی جرګې او ورک ترمنځ درې کلنه لانجه پای ته ورسوله. د ولسی جرګې او دغه کمیسیون غړي عبدالحی خونزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ګډ کمیسیون چې د ولسمشر د فرمان د برخلیک په اړه د تصمیم په هدف جوړ شوی و پریکړه وکړه چې باید په برېښنایي پیژندپاڼو کې د اسلام او افغان کلمې ولیکل شي.
یو مخالف نو دولسره دغه فرمان درې جمهور تایید کوي چې په دې فرمان کې راغلي دي اول نفوس چې باید ملت او ملت دواړه باید ذکر سي، چې هغه نن په اکثریت تایید کړي چې ملت او ملت په دواړه په دې اول نفوس په قانون کې باید ثبت سي او فرمان یې تایید کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د برېښنایي تذکیرو د ویش ادارې اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ به د برېښنایي تذکیرو د ویش دقیقه نیټه اعلان کړي او د دغه بهیر د پیلولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. تیره اونۍ افغان ولسمشر د دغه تذکیرو د ژر توضیح کولو امر کړی دی. په برېښنایي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمو پر سر جنجالونه هغه څه دي چې ویل کېږي دغه ملي بهیر له تیرو دوو کلونو راهیسې له خنډ او زن سره مخ کړی. په برېښنایي تذکیرو کې د ملیت د کلمې پر سر درې کاله وړاندې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ جنجال راپورته شو او د وګړو د ثبت او احوالو په قانون کې د اسلام او افغان د کلمې زیاتولو په تړاو د ولسمشر فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شو. خو درې اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو تقنینی فرمان په ترڅ کې د وګړو د ثبت او احوالو د قانون په شپږمه ماده کې چې له مخې باید په برېښنایي تذکرو کې افغان او اسلام کلمه ځای شي ټینګار وکړ. ولسی جرګې یو وار بیا د ولسمشر دا تقنینی فرمان رد او مشرانو جرګې تایید کړ او دا فرمان د وروستۍ پریکړې لپاره د ملي شورا ګډ کمیسیون ته واستول شو. او اوس چې د ملي شورا د ګډې کمیټې لخوا دا فرمان تایید شوی د توشیح لپاره ولسمشر ته استول کیږي. جمهور ریاست دواړو جرګو د ګډ کمیسیون دغه پریکړه هرکلی کوي خو وایي چې ارک دغه فرمان د توشی یارت په وړاندې هر ډول غبرګون له وخته مخکې بولي. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره هم د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون د پریکړه هرکلی کوي. د دغه ادارې ویان روحله احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه د نفوسو د احوال ثبتولو د مرکزي ادارې په استازیتوب د ملي شورا د دواړو مجلسانو له محترمو غړو څخه ډېره زیاته مننه کوم. دوی دغه ملي پروسه ټول موضوعات مد نظر ونیول او دا موږ کولی شو چې زموږ په کارونو کې یو روڼتیا رامنځته کړي.
ښاغلی احمد ضیا وایي د دغه کمیسیون پرېکړه به د دوی د کارونو د پیل د چټکتیا لامل وګرځي. په ورته وخت کې ځینې افغان کارپوهان وایي اوس هیڅ داسې پلمه نشته چې حکومت دې له امله د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې خنډ او ځنډ رامنځته کړي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان هم وایي چې ګډ کمیسیون د ښې حکومتوالۍ ملي ګټو ته په کتو او افغانستان ته د هویت ورکونې په هدف دا پرېکړه کړې ده. نوموړی هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له ځنډ پرته د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي.
د سهار اوه بجې او پنځلس دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، اوس د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په کابل کې د دوشنبه حملې ته کتلي دي. مقاله لیکي چې افغان ځواکونه په یوازې سر له حمله کوونکو سره وجنګېدل. په دې مقاله کې په افغانستان کې د ناټو د یو ویاند له قوله لیکل شوي چې د ناټو یا امریکا هیڅ مشاور له دې حملې څخه د دفاع په برخه کې ګډون نه و کړی. په دې مقاله کې نور راغلي چې امریکایي چارواکو تیر اونۍ ویل چې داعش ډله په افغانستان کې شاوخوا زر جنګیالي لري، خو په مارچ میاشت کې د دې ډلې د جنګیالیو شمیر 500 و. دا په داسې حال کې ده چې افغان او امریکایي چارواکو ویلي وو چې د 2018 کال تر پایه به په افغانستان کې داعش ډله له منځه یوسي. اے این آی نیوز هم په کابل کې د وسلوالي حملې په اړه مقاله لیکلې ده. په دې مقاله کې راغلي چې داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت ومانه. وسلوالو حمله کوونکو د کابل په افشار سیمه کې د ملي امنیت ریاست پر یو روزنیز مرکز له غرمې مخکې پر 10 بجې حمله وکړه او دې حملې تر 500 ساعتو زیات دوام وکړ. د راپورونو له مخې د کابل په افشار سیمه کې د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز حمله د درو حمله کوونکو په وجل کې دوسره پای ته ورسیده. بزنس انسایډر خبرونه هم په کابل کې د دوشنبه حمله ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې داعش سخت دریځ ډلې په کابل کې د استخباراتي ادارې یو روزنیز مرکز ته نږدې د حمله مسؤلیت ومانه. په کابل کې د وسلوالو یوې ډلې یو ودانۍ ونیولې چې د جوړېدو په حال کې و. مقاله لیکي چې د کابل افشار سیمه چې د حمله پکښ کې وسوه، د ملي امنیت ادارې یو روزنیز دفتر او یو شخصي پوهنتون ته نږدې ده. اسلامي دولت ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی او پر خپله پاڼه یې په یو اعلامیه کې ویلي چې دوه حمله کوونکي په کابل کې پر یوه استخباراتي اداره حمله کړې ده. مقاله زیاتوي چې داعش ډله لومړی ځل په افغانستان کې په 2015 کال کې راڅرګند شوه او په کابل کې د یو شمیر حملو مسؤلیت منلی دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې له ماشومانو سره د تشدد په سلسله کې له غور نه داسې یو راپور لرو چې اوریدلې ښایي د ډیرو اوریدونکو لپاره اسانه نه وي. په غور کې له یوې 12 کلنې نجلۍ سره داسې ناوړه چلند شوی چې کیسه یې حتی د هغه روغتون ډاکټران چې دا پکې بستر ده نشي بیانولی. کله چې د غور د یوه سیمه ییز روغتون ډاکټرې شایما له ازادۍ راډیو سره په دې اړه خبرې کولې نو ستونه یې راډک شو او د خبرو لړۍ یې پرې شوه. په غور کې د ازادۍ راډیو د خبریال په حواله فرشته جلالزی د دې راپور جزئیات وړاندې کوي چې د دې ځورول شوې ماشومې په آواز پیلېږي.
د غور په یوه خصوصي روغتون کې د یوې ناروغې ماشومې توربخت څوک ژړوي. د هغې مخ، لاسونه او پښې پړسېدلې دي. بدن یې ټاپې ټاپې او خوږمن دی. سترګې یې له غمه ډکې دي. مایوس مایوس او حیران حیران د خپل کټ تر څنګ ډاکټرانو او نرسانو ته ګوري. ښایي لا هم باور نسي کولی چې څه ورسره سوي. دا چې ښایي پر انساني درناوي یې باور بایللی دا حیرانۍ وړ نه وي. ازادي راډیو د هغې د امنیت په خاطر لازمه وبلله چې د هغې د نوم له خپرولو ډډه وکړي. د دې راپور لپاره د رویا نوم ورته غوره کوو. رویا د غور د دولینه ولسوالۍ اوسیدونکې ده. هغه په 9 کلنۍ کې واده سوی او د خسر په کور کې داسې ظلمونه ورسره سوي چې په اورېدو یې د چا زړه څړیکې کوي. رویا د کلی خلکو په یوه غار کې موندلې ده. د هغې خپلوان سخیداد چې هغه یې په غور کې یوه شخصي روغتون ته بیولې ازادي راډیو ته وویل چې رویا بې هوشه بې سیکه 3 ورځې خپل کلي ته نږدې د غره په یوه غار کې تیرې کړې وې. سخیداد د ازادي راډیو خبریال ته چې د رویا د لیدو لپاره روغتون ته تللی و ویلي چې د ماشومې رویا پر کوچني بدن یو سلو پینزوس زخمونه یه گرنه دیدیم.
کودکم بوده، صغیرم بوده، ظلم کردن. حیا باشه با دروش دوخ کردن، 150 دوخ به همه وجودی ازی، همه وجودی ازی داره. دویومش هم از جای شرم نباشه به همه وجودی ازی از دو طرفه شو داخل کردن. بیشتر در حق زی دختر ظلم کردن، ایر ببردن در یک جر بیوند قار پرتو کردن.
با غور که در خصوصی روختون دکتران وای دستی غیر انسانی چلن چیل دی ماشومی سرستوی در باور ورد نده. دکتر شیما در ازادی رادیو خبریال تا وویل چه در رویا در صحت پاره دیر داد نلری.
بسیار زخم را شدن و با سوزان ایر داخت کردن. از نوعی دامن خود بسیار مشکل داشت و بسیار کاری سخت و قضی انجام داد.
در دولینه ولسوالی در امنی قماندانه سرپرست بسم الله صدیقی ازادی رادیو تا وویل چه در رویا خواهش خسر او میانه نیولی او در پلاتون لپاره در غور مرکز تا استولی دیم. رویا اوس دولس کلنه ده. ده پا افغانستان که ده شد و پرزد. ده روان تشدد او زور زیادی ده دیر و نور و قربانیان و پتیر ده افغانستان له حکومت اغشتنه کوی چه انصاف فرسره وکری.
باز میومم باز نمی کشن که اخترگرم که سخو که نون میدادن. سخو که نون میدادن.
ده غور ده یوی دولس کلنه انجلی غمجنه کیسه مو آوریده.
آزادی رادیو تغوگ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دی امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وی لروسی چین او نور هیوادونو سر دخش شرکت حتی بکوی خود امریکا ملی گتو دبر لومری توب ورکوی. ترامپ پرون په واشنگتن کې د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر یو لړ مهمو نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. هغه ویل چې پاکستان باید له افراطي ډلو سره په مبارزه کې کلک چلند وکړي او د شام او عراق اسلامي دولت یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مبارزه ستایلې ده. د ترامپ د خبرو نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وویل متحد ایالات له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي، خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي او د امریکا ګټو ته به اولویت ورکوي.
This strategy recognizes that whether we like it or not, we are engaged in a new era.
په دې ستراتیژي کې په تل سوي چې که موږ خوشاوي یا نه خوشاوو، موږ د رقابت په نوي عصر کې یو. موږ دا منو چې په ټولو نړۍ کې اوس د پوځي، اقتصادي او سیاسي پرمختګ رقابت روان دی. موږ له داسې سختریزو رژیمونو سره مخامخ یو چې امریکا او متحدانو ته یې ګواښ پېښوي. موږ همدارس له داسې رقیبو قدرتونو سره مخامخ یو لکه روسیه او چین چې د امریکا ارزښتونو، نفوذ او پانګې ته د چلنج پېښولو هڅې کوي. سپینې ماڼۍ پرون د امریکا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت د ستراتیژۍ سند خپور کړ چې خبرداری پکې ورکړ سوی چې د مسکو او پیکینګ حکومتونه په نړۍ کې د داسې وضعیت د رامنځته کولو هڅې کوي چې د امریکا له ملي ګټو او ارزښتونو سره مخالفت لري. په کړنلاره کې ویل سوي چې هغوی هوډ کړی چې اقتصادي ازادۍ کمې او غیر منصفانه وي، خپل پوځي تشکیلات پراخ کړي، معلومات کنټرول کړي او د واکمنۍ د ټینګ ساتلو لپاره پر وګړو او معلوماتو بندیزونه جاري وساتي. خو ولسمشر ترامپ پرون له واشنګټنه په وینا کې له مسکو سره د دوړخیزو همکاریو ستاینه وکړه. سپین ماڼۍ او کرملین روانه اونۍ ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په پایله کې په سن پیټرسبورګ کې د تروریستي حملې مخنیوي شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یکشنبې په ورځ دونالد ترامپ ته ټلیفون کړی وو او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له لوري د هغو استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره د ترامپ مننه کړې وه چې په سن پیټرسبورګ کې د تروریستي حملو مخنیوی کړی دی. ترامپ له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي، ایران او شمالي کوریا په ګډون په ډېرو مواردو کې د امریکا د مخکنی ولسمشر پر دریځ او کارونو انتقادونه وکړل. هغه بیا د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه خپلې توندې خبرې تکرار کړې او ویل چې د ملي امنیت لپاره یو مهم اصل به ریالیزم وي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې پاکستان باید د افراطي ډلو پر ضد په مبارزه کې پریکنده اقدام وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په پاتې 15 تقریبا سباند 15 دقیقو کې نور مطالب هم لرو. خداشه به پام وکړي د خبرونو لنډیسته. عطا محمد نور د بلخ د ولی له مقامه د خپل استعفا خبره رد کړې ده. ښاغلی نور بیګا په مزار شریف کې د خپلو پلویانو غونډې ته ویلي چې استعفا نه ده کړې او لواکه د لری کې دونیت هم نه لري. په لشکرګاه کې په وروستیو دوو ورځو کې له پرله پسې چاودنو وروسته د هلمند والی وایي د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې وروستیو پوځي عملیاتو وسلوال طالبان دومره ځپلي چې د مخامخ جګړې توان یې له لاسه ورکړی. په کابل کې نن د اقتصادي چارو د وزارتونو د اجرایه رئیسانو دوهمه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به پر تجارتي فرصتونو، د اقتصادي پراختیا پر پروژو او پر هغو ستونزو خبرې وشي چې پانګوال ورسره مخامخ دي. متحده ایالاتو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړې لیک مسوده ویټو کړه چې د بیت المقدس په اړه د سپینې ماڼۍ وروستۍ پریکړه یې رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي، خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي. او واشنگټن ته نږدې پرون یو اورګاډی له پټلۍ واوښت چې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شول. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، او اوس هم یو بل موضوع. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي یو شمیر بندونه ځانته ځانګړي دښمنان لري چې دوی د بندونو د امنیت لپاره د بهرنیو متخصصانو په ګډون ځانګړي کمیټه هم جوړه کړې ده. علي احمد عثماني د څرګندونې پرون د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای بندونو ته د ورپیخو امنیتي ګواښونو د مخنیوي په هدف د بندونو د امنیت او مسؤلیت ځانګړي کمیټې خپل کار پیل کړی او د ځینو بندونو څېړنه هم شروع کړې ده. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې د بودیجې د مصرف د څرنګوالي په استجوابي غونډه کې وویل د هیواد یو شمېر بندونه ځانته ځانګړي دښمنان لري. هغه وایي د هیواد په ځینو سیمو کې هر بند یو ځانګړی دښمن لري. موږ د بندونو د امنیت او مسؤلیت په نامه باندې یو کمیټه جوړه کړې. په دې کې درې تنه بهرني متخصصین هم استخدام شوي چې بندونه له کوم لوري زیانمن کېدای سي، اوسني او پخواني بندونه څېړي. ځینو بندونو ته سفرونه هم کړي دي. ښاغلی عثماني زیاتوي له تیرو څو کلونو راهیسې د اوبو او انرژي وزارت د کار پر مهال دوه کارکوونکي وژل شوي، اته ټپیان دي او یو شمېر د وسلوالو مخالفانو له لوري یرغمل شوي هم دي. دا په داسې حال کې د چشاو خوشپاک میاشت وړاندې وسلوالو مخالفانو د هرات په سلما بان باندې په وسلواله حمله کې لس افغان سرتیري وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي وو. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وای د بندونو د امنیت موضوع د دوی په لومړیتوبونو کې ده او په هر قیمت چې کیږي امنیت به ساتي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحمی ازادي راډیو ته وویل د بندونو د امنیت او ساتنې موضوع دوی په خپلو طرحو او پلانونو کې ځای پر ځای کړي او جدي نیسي. هغه وای دغه برخه موږ ته د اهمیت وړ ده. موږ په خپلو طرحو او پلانونو کې ورته ځای ورکړی. په ټول افغانستان کې د بندونو ساتنه او امنیت زموږ په کاري لومړیتوبونو کې ده. په دې برخه کې موږ له ټول توانه کار اخلو څو د بندونو ښه امنیت تامین سي. وکیلانو په استجوابي غونډه کې د انتقاد درلود چې د اوبو او انرژي په وزارت کې د ټیټ کاري ظرفیت لامل پراختیايي بودیجه سم نه مصرفيږي. خو د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر جواب دا و چې سکالي د تیرو کلونو په پرتله کارونه ښه او منظم پرمختللي. علي احمد عثماني وایي چې دغه وزارت په 1996 نویم کال کې 45% پراختیايي بودیجه مصرف کړی ده.
لکابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان راپور مو اوریده.
د ژوند رنگونه
لونګین
لونګین اره رستم د سره وزې تنا په یو کمی سپورتو کې
موږ سهار راوځو.
اوس خو سهار ده کنه، شمالم لګیږي هوا مې خده. ولې دومره وخت راوتلې؟ دلته یو سپین گیری کاکا هم ناز ده. دیده جامعه هم نازک جامعه دیدی ووری جامعه دی ورسی من ایده. کاکا نوم دیرتا وای؟
نوم عجب گل دیم.
دلته چیه که؟
مریضیم از پروتیم. نو ولی دلته بیرون ناستی؟
بس کورم په لوګر کې دې بسات تلای نسوم کوټه پښې
څوش پکې چې دلته په دغه جګې چې دلته څاړې ناستی
دلته یوش پکې یې درېش په دلته پاس پروت ومه
چیرته
په پاس جنگل کې
بس د څو ورځې دلته بیرون تیرې کنه شپې دې ورځې څومره ماشومان وینې چې دوی راځي دلته ګرځي کالی نازک پکې لوتي او په دې خاور کې ګرځي
ډېر دې په پاس جنگل کې
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوی مجله دا برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. زه له تاسو اجازه غواړم او سټوډیو مایکروفون خپل همکار سلطان محمد سرور ته سپارم.